Libosheet.
لاس بچیش په احمد شي بریم السلام علیکم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګلرو او د یونیسف په مرسته د هیلو وړانګه ډرامه خبرو خو مخکې ترې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان راتلونکي په اسلام آباد کې د وی درې ورځنی غونډې پر مهال له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان برخه واخلي اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي د ډلې په روسیې کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سش کال په دغه هیواد کې د پروس شکال په پرتله وشپېته په سلو کې بریدونه زیات شوي دي ټاکل شوی دی چې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شانکر سره د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان اوکراین غزې او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه به دا خبرې په ماسکو کې وشي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه یوازې دومره ویلي دي چې د دغه هیواد پر وضعیت په بحث وشي او د دې خبرو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پیښې ثبت شوې دي د زابل د روغتیا ریاست مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هوا شناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمند دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوې دي په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي په افغانستان کې د پولیو د نوې پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان لکونه افغان کډوال خپلې خاورې وایستل پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ کې دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کې لیدل کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قماندی خبر ورکړ چې د سر سمندرګي په سر د حوثی اغیانو د یو شمیر ډرون الوتکو او توغندیو حمله شندې کړې دي د امریکا مرکزی قماندی پرون په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د دوی کشتیو ته د دې بریدونو پر مهال زیان نه دی اوښتی او دوی دولس ډرون الوتکې درې د بیړیو ضد بالستیک توغندي او دوه نور توغندي د لسو ساعتونو په ترڅ کې له منځه وړي دي تر دې مخکې ایران په لوه حوثی یاغیانو له غزې سره د پیوستون لپاره په سره سمندرګي کې پر وی بیړۍ د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړی و د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له ومې راهیسې پر غزې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو ژل سره کسان وژل شوي دي د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سېشنبې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو څلوربشت ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55 زره کسان د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې د مټپیان شوي هم دي اسرائیل روس له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په ومه حماس ډلې پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 1400 کسان ووژل او 240 تنه یې رحمل کړل امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم علم او پوها هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري کومه ټولنه کې چې دا سیزونه نوي هغه ټولنه مړه بلل کیږي د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهه سره د پرمختګ اوج ته رسیدلی. که غواړی چې خپل ځان او خپل هیواد له نړۍ سره سیال کړی، نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسی.
یعنی ګلا، زه به یو لنډکۍ ویډیو وکم، نور مواد برابرول ستا کار دی. بیل آغی زما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروا.
کور دی ودان، غنم دی ډیر، وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکا.
سمه ده نو، ورځه.
چنارګله، و چنارګله، څه وایې؟ لاسونه مې بند دي، د غرمې د کتغ متغ غم خورم.
هغه پرېږده، یو ځل دلته راشه چې په کار مې.
ښه، دا دی درغلم.
هغه کاریګر هم در سره راوغواړه چې دا د چنارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو.
موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو چې دویا مایران چې که دغسې نه ده.
همداسې ده. هغه دې راغلل، ته د کاریګر در ولا، زه به چنارګل در ولم.
چې دا د کم دې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده؟
راځه راځه، درېږم.
اوهو، دا ډول د کوم بختور دی، څومره ښکلی دی.
تا خو د سلامت کارکونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پر ډول اخیستی دی چې د شکلا د ډول تاوان ورکړي.
رښتیا؟ دا څه وایې؟ والکو، دا موخه کار نه دی کړی. تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ، دومره غټ تاوان به مو نه کاوه.
چنار ګلا، که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کور ته یوسم.
زوره وره، وایي یو په سد ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لګلې ډاکشه، اوس به نو زه هم درته یو ښه اتلنی ډول وکړم. نو راجک شئ له خیره اتلن ته.
ریختیا وای، لکه گزاره کوا چنارگل دی جوبل که
دغه کس کی نه وای چې بیا څوک جوبل نکی. څه کوي واله که
وای؟ خدای دې پار کړه،
دا خو په ریختیا راولوېده. واله که چنارگل دی مړ که.
اوهو، دا لاس خو ډېر زخمي شوی.
هلی راپورته کې چې ډاکټر ته یوسو چې وینه تریزي.
د فرزانی خور کلینیک بیخي نږدې دی، هلته به ورشو. الی
وی وی، لاس مې دا د څه غم وینې پرې راماتې دي. په سترګو مې توره شپه ده، لار نه وینم. کور ته مې کوي.
والکو، هماغه بګۍ تیاره ولاړه ده. الا همغې کې به یې بوزو. تاسو خپل کارونه کوئ، زه امید یې رسوو. الا ونیسه چې بګۍ ته یې ورپورته کړو. ونیسه،
ژر کوئ، ژر کوئ، د خدای دپاره ژر مې ورسوئ. اخ، چې په زړه مې زوب راغی.
چنار ګله، ورخطا کېږم، اوس به دې د سترګو په رپ کې ورسوم.
وی وی، لږ په کلاره ژوبل دې کړم ظالمه.
رښتیا وایي، خو داسې تک خو به سړی له بدو بتره شي، لږ احتیاط کوه.
سمه ده، ورو ورو ځو.
هغې ښځې ته مو پیچکاري وکړه؟
هو، نن یې وروستۍ پیچکاري وه. ډېره درنه خوشحاله وه. بیچاره پیسې نه لرلې، خو یوه جوړه ښکلې بتکې درته راوړې. وګوره، هغه دې په انګړ کې ګرځي.
وی ولې داسې وکړل؟ بیچاره، چې پیسې ورسره نه وي، خیر دې څه پروا کوي؟
هو، ویلې خې ډېرې هګۍ مچوي.
خدای دې خیر ورکړي. ته وګوره څومره ښکلې جوړه بتکې دي، لکه چې ناروغ دی.
ته صبر چې ورشم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وی دا پچنار کولور باندې څه شي وی دی؟ دا لاسه پچې شي خو شوه دی، څنګه ویني ترې تللی؟
څه خبره ده؟
الا الا نو ژر تر نه راشي، زړه کوي. الا نو
فلوا شي خوره، ته ما ته لک ځای راکا چې ویډیو یو کم.
خیالی وروره ته لکه چې بل کار نه لرې او ټوله ورځ ویډیوګانې کوې.
هو هو خورې، همدا یې کار دی.
دا ولې چې نرګله وروره تا په لاس ته څه شوي دي؟
په چړې رانه ژوبل شو. کیسه یې اوږده ده، بس پیښه وه وشوه نو.
خیالی ګله، یوازې د چنارګل ویډیو وکړه، د بل چا وانه اخلي.
راځه چنارګل وروره، په دې څوکۍ کېنه، هله پلوه شي، هغه د پنسمان سامان راوړه.
په سترګو د دې دستي امید وروره، ته کېنه، خیالي ورور خاص هم ویډیو کوي.
پلوه شي خورې، ته اندېښنه مه کوه، په ویډیو کې به ستا مخ نه راځي.
خیر یوسې،
بیوخي هم راکوې که نه؟
نه نه، دومره لوی عملیات خو نه دی.
وی وی، زما له تشې پیشکارۍ نه زړه چوي او ته مې لالاس ګنډې.
چې داسې ده لکه بیوخي به ورکو چې په درد پوه نه شي.
کوم تاوان ونه کې؟
نه کوي چنارګله، اوس ته لکه چې ډاکټر شوې.
ښه ښه، خو ګوره ډېر پام کوه چې د دې ستنو څوکې ډېرې تیرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم، یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وی وی، لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه. څنګه سوی کوي ډاکټر صاحب؟
امید
ما ویل تیار راغلی یو. لویانو ته هم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته یې وکړم. ولې خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په هکله یې هیڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بیوخه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بیوخه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس د زخم پاک
کړه. ښه، دا دې اوس پاکوم. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وخی.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هیڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزڼ واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشا، دیکھتا مالګه کم اچوا. وایي چې څنګه غر هغه سي کربوړی، اوس د خپل تندي غوندې تریو دیګونه کې.
لکه چنارګله، ته په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به بیا یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا په سرباری دی.
ته نو په ځان ډېر غره، ته کرار کېنه او نن زما د لاس کسب وخوره چې د جوړه لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا شغلا پخلی هېر وي او زما د کتک صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتخ دی،
ته صبر چې دا یې څنګه شل کوي. زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بېخو یې وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتل دی.
وه لکه زخمي ګله، څنګه د ځان سره بنېږي؟ لکه چې زما کتل ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډاکشا، حیران خو خود یم که ته داسې کتخ کوې لکه چې موږ دې پرې خراب کړو.
ته لږ وار وکړه لکه چنارګله، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې هم له یاده وتلې وې.
ګرد په موټر د سسپیر او سانی ولایې، وایا ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې. وایا ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې.
ته صبر چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نشته.
چېرته دی؟
دا دی، دیګ هم باندې دی، د کتک له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولی. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چېرته دغه د مالګې ډبلی؟ دا دی، دومره به بس چې دا ور واچو. دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې کوروم. دا چمچې کې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ښه حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. اوهو لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد مې پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګه اچول ماته پرېښودل. اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي که نه دا شکولا تر دوله به ډېر وهل وخورم.
انډی والا نو زما خو لاس جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. له ما سره یې کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږي دي.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاغه.
سمه ده، ما ته لږ ځای راکړئ چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو هم یو لاس جوړ دی. ها دا کاسه در واخله.
یاره داسې ښوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ور سره وخورئ. ګوتې داسې ښوروا چې د چنارګل کتغ به در نه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالي کړی.
څه
دا خو رښتیا وایي، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې حتمان ورچپه کړې ده. لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وایي، دا خو ټوله مالګه ده.
وه لکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو ښه شوه. ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدئ. د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پېښې خو تېښته نشته. چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس زستي او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ. شاغه څه شوې والکه؟ راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
وای بې شکه والا، بې شکه. خیر سه فیروز استاده، وای داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منه، که نه اوس به مو په څه شي کباب راوړو.
اوس خوشول، خو یوه خبره درته کوم. په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ، چې شاغه ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ای ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم، چې ومې لیدل شاغه دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
اے وایم که مزله ته نه لویږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم. مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیره سره
انشاءالله. خدای دې وکړي.
لکه چې کوژده کوي؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د بانک رئیس کېږي چې دومره خوشحاله او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دی نو، ډېرې کړتې مه کوه، په رڼا ورځ خوبونه ویني.
پلاره غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم پلاره کې لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. څه ودرېږه؟
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې، داسې کلک دې ووهلم.
خیالي ګله، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی. لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تا رشخند کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته به غوږونه خوري؟
حاجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته. هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه.
ډیرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پی ور کړی دی.
امید ده زما پلار چیرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
زه زما دې په یوټیوب او موټوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور ودان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم. هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله، دا خبرې پرېږده. زه چې څومره پوهېږم، فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته وایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې چې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه، هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره، ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې. خو زه دا در سره نه منم. زه غواړم داسې یو کار شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب، تا لږ دی لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب، عجیبه زمانه شوه. که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه، وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا، د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی. که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره، منم دې خالي ګله، په دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کا یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خواته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
له دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره، که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر، خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او که نه، نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا، فلم ته دې جنۍ ده کومه کوې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
اوهو، دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو، د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته له کومه کوې؟ بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره، نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقم وي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله؟
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیدي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا، پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی، مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي. که نه، دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه کنه، څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے، ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه ونډه واخلم؟
اے، تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
دا څه وایې؟ رښتیا؟ که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال نه خوا واړو.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولی نه په فلمونو کې خو وي.
خو موږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، موږ چیرته دومره امکانات وسایل لرو؟
خو پوه مې که کنه زوروره، چې زموږ فلم هم غریبانه دی، وایي کنه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکړم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی.
او کنه اوس خیر شوی دی. اخه خوری، ما خو می خپله وعده په ځای کړه، فکر کوم د ریحان د واکسین کولو وخت را رسیدلی، ځکه خو ستا څنګ ته درغلم.
ښه دې وکړل خوری، ته هغه د ریحان د واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم.
ته صبر چې زه له د سکاله را وباسم. صبر دا دی، ښه واخله.
ته راکړه صبر چې وګورم. دا دی، تر زیږونو وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی. ریحان جان اوس د څو میاشتو شو؟
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې.
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی، چې څنګه دوی میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیار مور.
وای خورې، په کور کې مې له خسره نیولې، ترور، ملالۍ، سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زموږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنګین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې، زم ستاسو له کورنۍ نه هم دا تمه لرم. تاسو د واکسین په ارزښت پوهېږئ. سنگین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکۍ ووینم چې ګرځېدی نه شي او فلت دی، له زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونې واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر وې سي فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دیم کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی وو، ملالۍ هم په منډه ریحان جان وار وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهېږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کیږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره.
کله ما قضا شي، له ترور، کاکا، ملالۍ او سنګین نه به څنګه قضا کیږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګه ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده، مله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خوایم در ریحان جان پل را پسی بختوار شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطې عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړې.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه او هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه.
د پلار خوږې، ستا دا نازکه ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دې وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلی زده کول ضروري دي. ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي. پرېږدې چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښي کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده او که کم درون کارو په داس خلکو یو کوي چې په واسه پوروي
زنه پوهم چې په دې کار کې بدی څه ده
لور کوي و می ویل چې جامې ګنڈل زده کوي نمور نه دې زده ک
لور یې اندېخنه مکوا خیاطی زده ک خو خلتی به درته مون ګنڈو
خانو په دې واده به بیټینګ ودرېږي چې خیاطی به را باندې زده کوي
هو خو ته تر هر څه لمړی خپل د سرو ته پام کوه چې له درجې راښکته نشي په بیکار وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوي
گرانو دوستانو زما اوسیدن کی د خرجوان لپاره ډیره حسې کوي او لهشتایم کاناتو څخه د ځان او لس په ګټه استفاده کوي ځوانان می هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي دا مه هیروئ چې هڅه او کوښښ تل مثبتې پایلې لري ستاسو د روښانه راتلونکې په هیله
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
زلری شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی
په څه خبره مو شور دی ولړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې تو ګورا منه رانا غست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خورا لک دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول بنا روغ شي
دا خو آسان کړ دی د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیار ملاله کده هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روختیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه واوري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصولان را توایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی
و تعلیم ته خلک اولیت ورکوینه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي او ته شي د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توایي انځه تا په زموستره په جنگ په وخت وخت نه دی کېر کړی
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پرکېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري
ورپسې د خوست په هنتون ل مخکيني استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کبو هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کې شری ترلودل هغه باور مات شوی
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره به تعلیم وکړي
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی د سازمان ته یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د انجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لوی هڅه یې دا وی چې له هیواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت پونم یو محصل په دیړه وای
ما کې ځوانانو سره د هیله او د فکر ور سره و چې کا تلسان تور بشپړ کومک به د ماسترې د پاره یان د نور لوړ زده کړو د پاره کار کوو، مبارزه وکړو، وظیفه به اخلو، کوم خپل رشته کې چې مونږه تحصیل کوو هغه کې به نور لوړ زده کړې کوو، هغه کې به وظیفه اخلو، د وطن د پاره د خلکو د پاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فلن تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر دا چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هره لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي اوزا کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهه مې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې ان د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنی اوسنۍ شرایطو کې هر ځوان هیله امید کله دوی له دولسم پوهنتون ماسټري وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنې دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعا چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو لپاره چې تعلیم هیڅ وخت د ډیره پاره مکووی مثلا دا دولت موزه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري د هیڅ دولت سره تعلیم مو پرتل کوي دولتونه خو مثلا بیخ زیات دولتونه تغیر او تبدیل سوی دي تعلیم د ډیره پاره وکړي چې سبق آینده جوړ کړي خپل نسل وروزی د ډیره پاره تعلیم وکړي هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره متړي چې خدای نه خسته استاد سره او استاد د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره
وریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو پایل پای خط سملتاس خوکو د بشر حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل استاد وي او خپل مو د زده کړو بهیر سره عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده
یو څه تاسو ستاسو اوریدونکو او ویساسه ته سلام له بده مرغه د زیان چې دی یوازې موږ د خويندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی دا زیان چې دی موږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې ومده مثلا نور کلونه به ارفا بچي کانکور ازموینه نتیجه اعلان شو مکتب چې د امریکنه لپاره پانتون ته کسان راتلل محصلین نه وی جذب شوی لګ په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپږ کسان امریکنه کوله او لګ تر لګه شپږ کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل او بیا د تدریس په لړ کې چې کله محصل ته روحیه ورکړي کله چې ته غواړې چې د ژوند دی وساتې او ناهیلې نشي و هغه خوم یو څوک دی یوازې ستا د ډاډ خبرې یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري هغه خپله یو منطق لري هغه خپله یو سوچ لري د وطن په اړه د حالات په اړه فکر کوي نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه حتی د استاد انګیزه ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دی او کې مدرسین دی دوی د ټولو انګیزه ختم شوه ده یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغیږي خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دای مسلک نه لري یو څوک له حقوق پوهنځي فارغیږي خو دلته قانون نشته نو دا سړی ترنولي مثلا نشته یو دا یعنی هغه وکی په قضا ته تنور پری دی کار ترنولي او قضا دی ورسته سیاست ته تنور کی دی سیاست هم ټول د سره ورسره دی دا هیڅ مسلک پات نه دی چې د نیول نه دی او د استابر خیب کې خواره کړي نه د اصلي علوم او د سکالرانو نو څه وایي نو په څه شي بل انګیزه ورکړل شم دا د دوی پالیسۍ دی دا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوې دي او دوی ته انګیزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و درې کاله مخکې محصلانو ته د انګیزه ورکولو د پاره خواري نه کوله ضرور نه و چې انګیزه ورکړي دوی هر خپل حالات لیدل چا چې خواري کوله سماره یې لیده دوی مخکې مثالونه درلوده هر پوهنځي نه څوک فارغ شي ول خیل اوسته و پوهنځي نو هغه په خپله مخیف کې ول خدان دی پیدا کړی اوس خو نو څوک تکړه فارغ دی او څوک کمزوري فارغ دی نو دوی د پاره نو دنده اوس هم نشته
ویسا صاحب غوړو لته هم تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کې دوه عوامل وورو چې ول ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یو لار پیدا کولای شي
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټول درنو اوریدونکو ته تر ډیره پوری هغه باور نه چې موږ ټولنګ درلودل زموږ ملت درلودل او خاصن ځوان کشر د خپل راتلونکو په اړه باندې درلودل هغه باور مات شوی به باور سوی دی په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دی له خو په پختي د افغانستان هم دغه ټیټ کیفیت زده کړی چې اوس نور هم زیات منی سوی دی دوی نس کولای چې په داخل کې خپل ځان ویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی نو دی نور هم به باور کیږي
کیږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي دا غوی اعتماد جوړیږي دا غوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل کې واد کوي نه ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډېره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د اصلي زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دی او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، دا چې دا فلج شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
مثال صاحب، که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنی نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی، او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې کادر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولي مقرري وګورې چې مثلا ټولي د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب، تاسو مخکې وویل چې اوسني چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي، بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث. زه د کورنیو چارو د وزارت مسؤلین نیولی وم، پوست کې د کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې دا ډېرې زبردست خبرې کوي، خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د ده د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو. هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي، مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنه یو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابرې. نور نو تاسو وګورئ، په لوکونو باندې د ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي؟
مننه کویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کوم د عملي میدان ته راووځي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا او ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لري، ته استعداد لري. ولې په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجرې، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسي په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده کړې چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځای پر دې رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خصایب حقوق ځوانانو ته چې لزده کړو سره لیوالتیا کم شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده؟
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسی او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا د چا د اقتصاد د حقوق ودرې. اقتصاد څوکۍ او زه د فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي. کیدای شي یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته چې زده کړې نه کړي خو ډېره سرمایه ولري، او کیدای شي چې ډېر زده کړې کړي خو په خزای کې د خو خزای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي. خپل د تعلیم ارزښت کې د دې لپاره باید تعلیم وشي، د تحصیل کوم ارزښت کې د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوسته کس د نالوسته کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې ډېر روزل شوی وي په وطن کې د باسواده کس لپاره د کار موقع نه و، نو په بهر کې هم د تګ کوي. یو خو د تعلیم د ارزښت او بل زما ډاډ څنګه پیغام دوی ته د خپل وسادانم ډاډ ورکي او خپل قانونو کې هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات، د تعلیم خپل یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دام حتمی ده، زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي، را بدلیږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شو، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدون کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري. دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی.
ترنو السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګلو غړېګا. ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بی ګلا بی میوې او بی حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپل هیله او ارمانونه مو راوسپړئ. خای د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه هڅه او ریاضت وکړئ، کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
خار پزڑ باندھ غبارا سڑے سوائی اچ درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچ درو جنا شہندارا سڑے سوائی دیار پزڑ باندھ غبارا سڑے سوائی درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچ درو جنا شہندارا سڑے سوائی
درو جنا شہندارا سڑے سو